د مازیګر څلور بجې دی. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د غوی یا ثور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریا لورځ سره برابر ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپور کړی ویل شوی چې پنځمه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا لورځ سره برابر ده او د کار د قانون د یو څلوېښتمې ماده په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون وویل طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په یو ځواب کې وویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروز خارګوټي کې د یو نیم سل صنعتي کارخونو د جوړېدو طرحه تصویب کړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرحې له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړې، د خارګوټۍ د بیجنګ ننګرهار په نوم د ساختماني شرکت لخوا د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغول کیږي. د بیان له مخې پر دې پروژې د کار له پیل سره به له 1,600 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخواني حکومت د معلوماتو له مخې د پیروزي خارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ ډبره 1,500 مخکې د کابل په دې سب سیمه کې کیښودل شوه، سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونې، یو ښوونځی او یو جماعت شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې د اوربند لپاره غږ کړی او خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایي امنیت ناوړه اغیز کړی. انټونیو ګوتریش نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې وویل موږ په کلکه هڅې کوو څو د امنیت د اغیزمن ډیالوګ، سمدستي اوربند او د سوله ییز حل شرایط برابر شي. او د مالدووا ولسمشر مایا ساندونن ورسته له هغه د ملي امنیت د عالی شورا غونډه راوبلله چې د هیواد بلدون پالسیما ترانسډنستر کې د رادیو دوه انتنونه په بمی چاودنوالو زول شول او پر یو پوځي قطه برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پر پوله پرته ده روس پلاوی بلتون پال فعال دي. تمه ده چې میرمن ساندو به له دې غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وینا وکړي. په عین حال کې کرملین ویلي دی چې روسیا په ترانسډنستر کې وضعیت له نږدې څاري. رسره اوسې قدر منو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د طالبانو یو پلاوی په تهران کې دی.
ایران هیواد د موږ کوم مستایل کې هغه د مهاجرون د ستونزې د بحث لپاره تللی و ان شاء الله چې راسي به تلو نو جزئیات هم په وخت کې موږ خبرو کوو.
د طالبانو یو بل پلاوی قطر ته هم رسیدلی. طالبانو د داعش ډلې د ځپلو په چاره کې د ایران د مرستې وړاندیز رد کړ.
افغانستان اسلامی امارت د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی.
په خوست کې د غلام خان بندر چې له درې ورځو راهیسې تړلی و خلاص شو. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې لا هم هغه ژرندې فعالې دي چې په اوبو ګرځي.
اوبو ژرندې باندې اوړه کوي نو ډوډۍ خوږوي. په تنار کې سکله پورې کې سسیږي نه او د صحت لپاره هم ګټورې.
د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو جزئیات درکو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي دوه جګپوړي پلاوی ایران او قطر ته رسیدلي او پر بیلابیلو مسایلو د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل ایران ته تللی پلاوی په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او قطر ته تللی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرې کوي.
ایران او قطر ته د طالب پلاو سفرونه خو په خبرو کې د پرمختګونو جزئیات نه دی پډاګه شوی. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی بیرته افغانستان ته راستانه شي د پرمختګونو جزئیات به رسنیز کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران هیواد زموږ کوم استازی کړی هغه د مهاجرون د ستونزې د هوارې همداراز د تګ راتګ په برخه کې کومې ستونزې وي د هغې د حل لارې د پیدا کېدو او مناسب چاپېریال رامنځته کېدو په خاطر د بحث لپاره تللي وو. انشاءالله سراسي بیرته به نور جزئیات هم په هغه وخت کې موږ خبرو کړو.
له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر د رامنځته شویو وروستیو ناندریو په اړه هم خبرې کوي، خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دغه شان د راپورونو پر بنسټ د ایران حکومت تهران کې د افغانستان سفارت نه د طالب ډیپلوماټانو د استولو غوښتنه منلې او تازه درې طالب استازي په تهران کې افغان سفارت ته تللي، خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه هم جزئیات نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده تیر ورځ په یو خبري ناسته کې دې مسلې ته په اشاره ویلي د ډیپلوماټانو تګ راتګ یوه عادي چاره ده، خو دا د معنی نه لري چې ایران د طالبان په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ په قطر کې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی په دې ناسته کې د اقتصادي او سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د قرارداد په هغو ټکو خبرې شوې چې لا تر اوسه پرې دواړه خواوې توافق ته نه دي رسیدلي. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو هغه ټکي مشخص کړل چې لا زیات بحث او وضاحتونو ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پلان سره سم د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي څو د هوایي ډګرونو د فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. لدی وړاندې د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې ویاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویلی وو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیت څرنګوالي، ځمکنیو خدمتونو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. وړاندې داسې راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هیواد چمتو دی چې د پولې په اوږدو کې طالبانو ته د مسلکي چلند په اړه روزنه ورکړي. دا وروسته له هغه چې د طالبانو ساتونکي او د ایران سرحدي ځواکونه د اسلام قلعه ښارګوټي په دوغارون بندر کې سره ونښتل. له دې مخکې په نیمروز کې هم د دواړو خواوو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
ایران چې په 1988 کال لس ډیپلوماټان په مزار شریف کې د طالبانو په حمله کې وژل شوی، په پوله کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې ظاهرا هڅه کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې ولري تر څو وضعیت له کنټروله ونوځي. په تازه یوه پیښه کې د اسلام قلعه د سرحدي ښارګوټي دوغارون بندر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو شاهد و چې په نتیجه کې دغه بندر د موقت وخت لپاره وتړل شو. د دغه نښتې د څرنګوالي په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو څرګندونې ضد و نقیضې دي. طالبانو ادعا کړې چې ایراني ځواکونه د افغانستان خاورې ته داخل شوي وو، خو ایراني چارواکو بیا ویلي چې د ایران پولې ته نږدې دي او سړک د جوړولو لپاره د طالبانو پرېکړه چې ورسره نه وه شریکه شوې د دې سبب شوې چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه یې مخه ونیسي. خو اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ستونزو د حل لپاره یې وړاندیز کړی چې طالبانو ته د په دې اړه چې د پولې په اوږدو کې څه ډول چلند وکړي روزنه ورکړل شي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون دوشنبې په تهران کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
ما همواره آمادگی داشتیم و دوباره هم اعلام آمادگی میکنیم برای
موک تل چمتو و او یه وار بیا خپل چمتوال اعلان و چی دا پولی پا اگدو که نو مامورینو تا لازم روزانا پا تیر دا مسلکی چلن پاڑا ورکو. فکر کوم چی دا دارول پیخ و تکرار با دا جدی اندیخنی وروی او دا خبر موک لمختلف لارو دا افغانستان سرپرست و اکمنانو تا کرده هیلمون یو چی لدیز غمچخا مقابل لوری غلط برداشت نبی اخیسته
طرف مقابل نشده باشه.
تر اوسه د طالبانو حکومت د ښاغلي خطیب زاده د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې اته میاشتې وځي، خو دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو تر منځ د نښتې راپور ورکول کېږي، بلکې څو اونۍ مخکې هم په نیمروز کې دواړو لورو نښته کړې وه. پر دغو نښتو سربیره په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شوو هغو ټکان ورکوونکو ویډیوګانو چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک موارد لیدل کېږي هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی، خو له ګاونډیانو هم غواړي چې د افغانانو درناوی وکړي.
و موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت چمتووالی ښودلی چې د پولې په اوږدو کې د طالبانو وسلوالو ته مسلکي روزنه ورکړي. د ایران حکومت یو بل وړاندیز هم کړی و چې نن د طالبانو حکومت رد کړ. د طالبانو حکومت د ایرانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیویي پیغام کې چې نن بختار دولتي آژانس خپور کړ دا وړاندیز رد کړ.
امارات اسلامی افغانستان در سرکوبی
د افغانستان اسلامی امارت د داعش په څیر د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی. هغه پدیده چې په خوا په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شوی و اوس د هیواد په هیڅ سیمه کې علني او فزیکی حضور نه لري.
په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام تهران د شیعه افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خطیبزاده په خپل خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان واکمن نه دي توانېدلی چې په ځینو سیمو کې امنیت خوندي کړي خو طالبانو تل ټینګار کړی چې پر ټول افغانستان واکمن دي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت ټینګ کړی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په شمالي وزیرستان کې چارواکي او سوداګر وای غلام خان بندر لدری ورځو تړل کې دوروسته بیرته د سوداګرو پر مخ خلاص شوې ده. سوداګر وای دوی خوشاله دي خو غوښتنه کوي چې تجارتي لارې د خوندوي او لدی ورسته دي نه بندیږي ځکه د دوی په وینا د لارې د افغانستان او پاکستان په ګټه دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر په دې اړه نور جزئیات لري.
شمالی وزیرستان غلام خان بندر درې ورځې تړل کې دوه پس د اپریل په 15مه تیر ماښام بیرته د تجارت پر مخ خلاص شوه. د شمالی وزیرستان ځلې انتظامیه په وینا تیر ورځ د افغانستان تاجرانو له یو پلاوي سره په غلام خان بندر جرګه وشوه. د دواړو غاړو په تجارت او امنیتي ستونزو او حل باندې خبرې وشوې چې پس بندر خلاص کړل شو. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل
د چکین چرواکی تاجرون چې دی هغه غلی وی هغه سره تقریبا صدر سلور غنټه مذاکرات وشول. مذاکرات کامیاب شول. بارډر کولاو شو. تاجرون دواړه طرفه غلی وی او ان شاء الله زره ورځ دوی درې کې یو بلم نوستای کی د بینادی د ټولې د مسلې د حل لپاره بارډر باندې سدی د دې مسلې حل غوښتل دي. پراو
د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي.
مشتاجرونه د دې ډېر شکریا دا کوي چې د وسر حکومت نه دا درخواسته چې بارډر د نه باندې ګلم خون ترانزټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د وسر ملکي اقتصاد پر مختاکو او د وسر عوام پر ازګار دي. ګلم خون بارډر دا 24 ګنټه کولاو شي ترانزټي بارډر دا چې سرنګ ترخم 24 ګنټه چالهږي سرنګ چمن بارډر 24 ګنټه چالهږي په دا غارنګ د میش بارډر یا ګلم خون 24 ګنټه کولاو شي.
غلام خان بندر پاک افغان پوله باندې وروستي امنیتی صورتحال پس تړل شوی و. د اپریل په 22مه نیټه د فوز په وینا پوله پورې نه وسلوالو دغلته په پوستا برید کې درې فوزیان وژلي شوي ول سلور نور ژوبل شوي ول. دا غی وړاندې هم دغلته پر لپسې بریدونه ترسره شوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن په یو پوهنتون کې دننه یوې چاودنې یو مینیبوس والوزاوه چې په نتیجه کې درې چینایي محصلان او د هغوی پاکستانی ډریور ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د دې پوهنتون چارواکو ویلي دي چې په دریو وژل شویو چینایي وګړو کې د چین لخوا د جوړ شوي د کنفوسیوس انسټیټیوټ مشر هم شامل دی. دا انسټیټیوټ د چینایي ژبې تدریس کوي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میمون وویل د دوی له لومړنیو تحقیقاتو ښکاري چې ښایي دا به یوه انتحاري حمله وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو د پوهنې د وزارت دا پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې به یوه لویه مدرسه جوړه شي د بشر د حقونو د نړیوال سازمان له غبرګون سره مخ شوې. د دې سازمان د ښځو د برخې مشرې او به خیم مرستیال هی دربار ویلی د طالبانو د تصمیم خی چې دوی لشپګم ټولګی د پورتن جنود خوندزیو بیا پرانیستو ته لیواله ندی. اغلی بار دا پریکړه د افغانستان د راتلونکو لپاره خطرناک بللې ده.
د طالبانو وروستۍ پریکړې ته د بشري حقوقو نړیوال سازمان غبرګون د دغه سازمان د خزو برخې مرستیال هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو وروستۍ پریکړه دا ښیي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانستلو ته لیواله نه دي. اغلی بار وایي
له هغه وروسته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته خطرناک ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د بیغونډې پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړې به یو شمېر نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناستې نشي، ویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټولو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیست د دوی د حکومت لپاره لومړیتوب دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقوقو نړیوال سازمان اندېښنه شایع وبلله.
مدارس د ایجاد مهمه انګیزه ده چې نور د دې ضرورت پیدا نشي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نور هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په د خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او داسې شایعات دا داسې ګواه کې دا د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړېږي نه، هغه خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وایي اوسمهال په ټول افغانستان کې 9000 ښوونځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی ریان په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو فعال ساتلو لپاره شمن دی او ډېر ژر به د شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت
سبا چهارشنبه په افغانستان کې د ثور د اومې د کودتا چې په پایله کې د پخواني شوروي اتحاد پلوي خلق دموکراتیک ګوند په افغانستان کې واک ته ورسید، څلور څلوېښتمه کلیزه ده. له دې کودتا وروسته و چې افغانستان د جګړو ډګر وګرځېده او په تیرو نږدې څلور نیمو لسیزو کې پکې پرله پسې ډول څو نظامونه بدل را بدل شول. تاسو د ثور د اومې د کودتا په اړه څه نظر لرئ؟ د هغه وخت کومه خاطره مو په یاد ده؟ کولای شئ خپلې خاطرې او تبصرې راته د واتس اپ په دې شمېره په غږیزه بڼه راوستوئ: 00420212201. یو ځل بیا یې تکراروم: 00420212201. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به سلیم محمد صالح له نورو مطالبو سره د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خدا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه.
د نجراب ځوانانو لوبډلې د کاپیسا په کچه د روشې د والیبال جام اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د والیبال د روژې جام سیالۍ یوه اونۍ مخکې د کاپیسا ولایت په کچه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلو به نن د درې کلان او نجراب مرکزي لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایلوبه کې درې د دوو په وړاندې د نجراب مرکزي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. دا سیالۍ د روژې میاشتې په مناسبت او په کاپیسا ولایت کې د والیبال سیالیو د ودې په مخه جوړې شوې وي. احسان تڼي او هارون حیدرخیل لوبډلو د خوست ولایت د والیبال سیالیو پایلوبې ته لاره ومونده. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په خبر پاڼه کې لیکلي چې د روژې جام سیالیو په دوام تیره شپه دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې احسان تڼي او رکیم ایوب خیل لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او په پایله کې احسان تڼي لوبډله وتوانېده د سیالۍ لوبډلې په ماتولو سره پایلوبې ته لار ومومي. په دویمه لوبه کې هارون ایدرخیل لوبډله وتوانېده ادریس تریزیو لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوې پایلوبه سبا د هارون ایدرخیل او احسان تڼي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دا سیالۍ چې د روژې په دویمه پیل شوې وي دیرش لوبډلو پکې ګډون درلود. او له هیواده بهر یوونتوس لوبډلې د تیرې شپې په لوبه کې د ساسلو فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د تیرې شپې لوبه د ساسلو په کوربتوب ترسره شوه. د ساسلو فوټبال لوبډلې لوبغالو په پیل کې ښه لوبه وکړه او د لوبي لومړی ګول یې تر سره کړ. خو د لوبي په دویمه نیمایي کې پاولو دیبالو وکړای شول دیونتوس په ګټه لومړی ګول وهي، او د دې لوبډلې لپاره دویم ګول هم د لوبې په وروستیو شیبو کې میوزکین ووهه. یوونتوس د تېرې شپې په بریا سره درې امتیازونه خپل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
شرغلاست د خبرونی په دې برخه کې به په یو راپور کې ووري چې په کندز ولایت کې لا هم ځینې جرندې په اوبو چلیږي، خو لغه مخ کې نور مطالب لرو. د کونړ د علمي کادرونو د ټولنې لخوا د پوهنې ریاست سلو شیزینه قراردادي ښوونکو ته نقدې مرستې وسپارل سوې. د ټولنې د مرستې په کور دننه او بهر میشتو سوداګرو راټولې کړې وې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری د علمي کادرونو د ټولنې لغړو مننه وکړه چې بې معاش خزینه خونکو سره یې مرسته وکړه.
موږ هغه مناسب وګڼلې، خپلندو ته ورکړل چې هغه موږ سره حافظ احمد استاد کړی و او ماشینه موږ واغستې. د ماشینونو علاوه د خپلې کرایګانې لګولې وې. د علمي کادرونو د ټولنې نه ډېر مننه کوم چې موږ سره د همکاري وکړل.
د یادې ټولنې غړي عبدالغفار اکبر د نورو مرستو دراجل بولو ترڅنګ وویل چې هر څوک دوی سره مرسته وکړي نو دوی به مستحقو کسانو ته ورسوي.
د غورونه بیا هم تشویقوم استاسې کې مراکړي مرسته چې 15000 ډالر وي، هغه 15000 ډالر ته په خوند باندې وي شل شل چې د تیر یو کال څخه ماشونه نرل یا په ځحمه باندې کار کولو.
د نور خونکو په استازي توب یوي خونکي که څه هم علم رسته کوونکو مننه کوله، خو په دې هیله و چې بیرته ورته د خپل دندو په بدل کې د ماشونو ورکړه پیل شي.
خدای دې زمونږ خپل هیواد ساس کې چې زمونږ خپل معاشات وال شي، او نور د خدای مونږ د زم رسته نه خلاص کې. خو بیا هم ډیر مننه کوو چې زمونږ سره مرسته وشوله.
په کونړ کې د علمي کادرونو ټولنه په داسې حال کې سلو خزینه خونکو سره نغد مرسته کوي چې لا هم په ټول هیواد کې لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې بندې دي. یا د ټولنه له تیرو څو کالو په کونړ کې یو شمېر خونکو سره د نغدي مرستو ورکړې ترڅنګ کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي چې په برکت ګڼو کسانو د خپلې خوښې پوهنتونونو او پونځیو ته لاره پیدا کړې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. یو وخت داسې و چې کلیوال خلک به د پیشلمي لپاره په ډولونو راویښېدل، خو دا دود اوس د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله له منځه تللی دی. د ازادي رادیو په دې ځانګړي راپور کې واورئ چې خلک اوس په کومو وسایلو د پیشلمي لپاره له خوبه راویښېږي.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک پیشلمي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کال عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمی ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي پهغه باندې وښیږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایو، دا نور ورته وایو وخت به تعین وسي، په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. وایي په د کلي کې دا شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک پیسلمي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات و، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
خو خو خلک وکېدل خپل چرګان درلود، هغه به زنګونه کولی یا به ډول وکړه. اوس خو موبایلان راغلي دي، ورو ساتونه دي، هغه ټول دي کله میرم آباد ځه څو دې ورو کزه ویښ نه سمو انډوال زنګ راته وږي کته ویښ نه شو او پسې مایه.
دا په داسې حال کې چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیسلمې لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د پیسلمې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمې د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
په کندز کې لا هم ځینې ژرندې په اوبو ګرځي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د ماشیني ژرندو پرتله د همدې دودیزو ژرندو اوړه ښه خوند او کیفیت لري.
د ماشیني ژرندو پر راتګ او رواجو سره که څه هم د اوبو ژرندې مخ په ورکېدو دي، خو لا هم د کندز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د ګوتو په شمیر د اوبو ژرندې چلیږي او خلک د اوړو لپاره غنم وروړي. د اوبو دغه ژرنده د کندز د اختاش ولسوالۍ د کابلیو په کلي کې موقعیت لري. کابو په لس متره ناوی کې اوبه بهیږي او ژرنده څرخي او دننه په ژرنده کې د اوړو بوی او ګرد خپور دی. د دې ژرندې څښتن محمود الله اختاش چې ستومانه ښکاري او سرې په اوړو سپېره دی، راته وویل چې دغه ژرنده له پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې ده.
هره ورځ د شاوخوا سیمو څخه په سلګونه خلک د اوړو کولو لپاره غنم راوړي. دا ژرنده ډېره پخوانۍ ده، عمر یې نوي کالو ته رسېږي. اوبه چې زیاتې وي په څلورویشت ساعتونو کې درې سوه منه غنم اوړه کوي. د اوبو د ژرندې اوړو سبوس لري، د انسان دې ته ګټه لري، ځکه خلک لا هم د اوبو ژرندې ته غنم د اوړو کولو لپاره راوړي.
په ورته مهال کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي کوم غنم چې د اوبو په ژرنده کې وړه شوی وي ډوډۍ خوږه وي او صحت ته هم ګټه رسوي. پنځه دېرش کلن شاه زمان چې خپل غنم د وړه کولو لپاره ژرندې ته راوړي، ازادۍ روډیو ته وویل
اوبو ژرنده باندې وړه کوي نو ډوډۍ خوږه وي، مزه پکې خوند پکې ډېر زیات وي، په تناره کې سکله پوره کې سسیږي نه، او د صحت لپاره هم ګټورې، ځکه د اوبو د ژرندې په وړو کې سبوس هم یو خلک وایي سبوس د انسان معدې لپاره د انسان د صحت لپاره یو څه ناڅه خدي، او د برقي اغمانی وړه کوي، کله نا کله داسې وړه سوځوي ماشین، نو هغه وړو کیفیت لمنځه ځي.
د کندز یو بل اوسیدونکی ګلاب الدین وایي د اوبو په ژرنده کې غنم وړه کول اقتصادي تمامیږي، ځکه ماشیني ژرندې له لس منو غنمو دو منو وړه مزد اخلي او د اوبو ژرنده له لس منو غنمو یو منو وړه مزد اخلي.
د ژرندې چې دی په لس منه کې دوه منه اخلي، او په برقي کې په لس منه کې یو منه اخلي. بل دا دی چې هغه ښه وړم کاږي، سبزدار دي او ډېر هر حساب ته ګټم رسي، او دا برقي چې دی بهتره نه دومره.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد یاسین وایي د اوبو ژرندو تاریخي او فرهنګي اړخ ته په کتو باید له ورکېدو یې مخنیوی وشي.
وطني اوړه د دغه اوبو ژرندې دا ډېر د انسان د صحت لپاره هم فایده ناک دي، او د اقتصادي لحاظ نه هم ډېر ارزانه تمامېږي. دا د اوبو تولید ده، د وطن تولید ده، باید چې دې ته دې سره ډېره همکاري وشي، باید چې د دې توجه وشي او د دې نه استفاده وکړي خلک.
د اوبو ژرنده د غلو او دانو د وړو کولو ډېره پخوانۍ وسیله ده چې د اوبو په فشار چلیږي او د سون هیڅ ډول توکو ته اړتیا نه لري، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپریال نه ککړوي.
دا هم په پای کې ستاسو پیغامونه.
جمان الله د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ مخته چې مرګري ملتو د فال صدغه استازی د افغانستان د حالاتو د سولولو لپاره وټاکل شو، نو موږ ډېر خوشحاله شولو. دا چې د اوس په اوسني وختو کې په خپله وینا کې وویل چې موږ به هر څه د حساب ورکولو لپاره وکړو، دا خو بیا دې ښه خبره وه. موږ د ازادي راډیو د لارې څخه غواړو چې دغه کس د مشکلاتو په باب موږ ته پوره معلومات راکړي، څنګه چې د تېرو مشکلاتو له خاطره خارجیانو زموږ دوسیه، یعنی شخصا زما دوسیه د ملګرو ملتو د کندهار مرکزي یانما ته وسپارل. خیر خواه د ډېرو تحقیقاتو وروسته هم اوس موږ ته قدې ښې دا سرحد ورک کړي، بېسه دغه ادرس راڅخه ورک کړي، موږ پوهېږو نه چې نور مشکل د مشکلاتو رسېدلې لپاره څه وکړو.
دا چې فضل محمد د کندهار خبره کوم، د افغانستان ټول په شوکي هغه خلک اوس ناست دي چې هغه خاص د مسکینانو مرستې شروع لا ته آماده دي او درواغ وایي ملت ښه تباه شي. تر ډېرې ظلم زیاتې شروع دي، خبرې الا نیول کېږي، د هغو په باره کې شور نشته، او په مسکینانو لپاره لږ خدمت وشي په دې کندهار کې. ټول افغانستان د مسکینانو د لاسه لار نه لري.
مشاوري خبر کومه د غزنی ولایت نه تاسو ورنه پوهیږئ تاسو د پخوا پشانی کې څه بدل شوی چیرته بدل شوی نو بدلول خدای څه نه وی تاسو خپل باندې سوچ وکړئ ولکه نفر دلته کار کاوه دا ولکه نفر خپل کافر نه و دی خو بچان درل کور کې ناموسونه لرل اوس هم واړه بچان پوښلې فکر کوي بازارو ته راوتلي دي آیا هغه تاسو خوند نه دي آیا هغه تاسو مند نه دي آیا هغه تاسو ناموسونه نه دي
له همدغه پیغامونو سره د دې برخې پای ته ورسیدو در سره خدای پمنی کوم په نورو خبرونه کې له نورو همکارانو سره ووسی
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو رسره وسې د خبرونه په دوه همنی مې کې د آزادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او همدارس اساسي او بشري حقوق خبريږي خو د وخت خبرونه دی په مکرې لاندو خبرونه تا د طالبانو حکومت د غوی اساور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریال ورځ سره برابر ده او عمومي رخصتي اعلان کړي په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبر کړي راغلي دي چې پنځشنبه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیشلی جهاد د بریال ورځ سره برابر ده او د کار د قانون دی یو څلوېختمه ماده په اساس عمومي رخصتي ده د ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منځل کیږي د طالبانو حکومت د کابل په پیروزی خارګوټی کې د یو نیم سلسناتي کارخونو د جوړېدو طرح تصویب کړ د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرح لمخې چې د خار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړي د خارګوټی د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختماني شرکت د 215 میلیون ډالرو په لګښت راغوي د بیان لمخې پر دې پروژې د کار لپایل سره به لدیار لزر او شپک سو ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي د پخوانی حکومت معلوماتو لمخې د پیروزی خارګوټی په پروژه کې چې د بنسټ ډبرې دیار لس کال مخې د کابل په دې سب سیمه کې کې خودل شو سوداګریزه سیمه صنعتي کارخونه یو خونځای او یو جماعت شامل دي د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافی ځواک لري د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرونو ویل طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په ځواب کې ویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره کافی ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې د اوربند لپاره غږ کړی او خبرداري ورکړی چې په اوکراین کې د روسي جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایی امنیت ناوړه اغیز کړی انټونیو ګوتریش نن په مسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پایل کې وویل موږ په کلکه هڅه کوو چې د اغیزمن ډیالوګ سمدستي اوربند او سولېز حل شرایط برابر شي او د مالدووا ولسمشر مایا ساندو نن ورسته له هغه د ملي امنیت عالی شورا غونډه راوبلل چې د هیواد بلتون پالیسي ترانس دنستر کې د رادیو دوا انټنونه په بمی چودنو ول زول شول او پر یو پوځي قطبرید وشو په دې سیمه کې چې د اوکرين پر پوله پراته د روس پلوي بلتون پال فعال دي تم د چې میرمن ساندو بل د غونډې ورسته په یو خبري غونډه کې وینا وکړي په عین حال کې کرملین ویلي دي چې روسیا په ترانس دنستر کې وضعیت لنجدې څاري
نیما نړی
سر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
حکومت ولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواج له لاسه ورکړي وي د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي څوک د بچو څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته خو په دې ورستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل څو ورځې مخکې وه، ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثره هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینه وو مړینه، د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سوزیات سوزه کسلته. بیا هم په کابل ښار کې اوس تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک اوسر اوسي هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس ته به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدل خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخ پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکې ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادم بسیار خورد بود.
ماشومان می واړه دي، میړه می په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله، هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورتي وای دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله بیا لاړ شي کنه، که نظام ورته کو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل خپل جی بدلو ځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وای ډیر هڅه وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالی نشوه.
ماتم دوس وویل چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار و غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ما ته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو الله را سره کومک کوي نو بس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولوما خلک تل لخم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا هم ښه قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي که نه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه خرڅ کړ شي چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي که نه، نو ځکه مونږ هم کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم، ورومه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور، زه چې رانشتم ورونه خو اند مې وږي پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده که نه، دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي، وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتاق سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی ساریان مجبور شوی دی، خزه خلا ډیر مجبور دی. په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده. د خزو څور ز مخ کې وا خزر اغلې وا او دغه دوه زمن درلودل، دواړه زمن یې یو انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړ او بلې پوردو ملي کې وو، او دغه خزه ته ځوانن ګور پاتې وا. بعضې قصې داسې سی د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه ستاسې ګټۍ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د مونږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید چې ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي، نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله، د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے باز قصی اور دل دی بلکہ لازیات مرکڑی دی دا دے زڑ پورے دا سے چا پورے مزڑ ڈیر خو گدلے نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لانس دے کار زمینا بای سے مسائد سی او کدے کار زمینا نو شو مسائد کولے بای سے گوی سرا کوما کو کو خزا دے منگ ابرو عزت دا دے منگ خور دا دے منگ مور دا او دے منگ لورگان دی خلق قوارے او چہرے تا مو گوری نو سړی باید خپله وډار سي، ځکه دغه ورځ په منګم راتلی سي، منګه هم غریب کېدی سو، منګه هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو، نو د دې لپاره باید چې لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري، له هغو نه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو مېرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي؟
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونه هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ و تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپله معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په مونږ مانو تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتا په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بېګا روپۍ نه لري یا معذور دی یا پکور کے سڑیان نہ لری دے کاروبار لپارا یا زوانان نہ لری نو بای چھ گوی سر من کومک کو بای چھ ملی صندوق چور سی دے خزو لپارا سے خلق دے مغه کے پیسے دے موبائل طریقہ ورولی گی کہ لس روپے ورلی گی کہ ملون ورلی گی کہ لک ورلی گی کہ پندو زر ورلی گی خپل زکاتونا خیرات صدقہ دغه ټول دغه ټول کی دغه اغه ته دی ورولی گی دے صندوق تا او دغه صندوق نہ دے هر خزے سے دے منګه پیغلے خورگانے او مرغانے ودری گی او خیرات غواڑی نو په لحاظ ابای سے منګه دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انسانی وظیفہ او دنده ده سے بای چې د خزو سره هر څومره بای چې ور سره زبط زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړی دي او سوال ته یې اړویستلی دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی د هغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي
حکومت کوشش کوي او بے روزگاری کچا راټیټه کې د سپرنامه تر لاس لاندې لري چې لمخې بے روزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناری نه وي او کښځي وي چې هغه هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري. له دې سره به ان شاء الله د فقر کچا هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغه یو چاره به هم وسی.
ښاغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422 14 41 601. تربیه ښې چارې.
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنه دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنه دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیری دو سره ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کومو مواردو کې نقص کیږي او ول نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه ول شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره میلمه ده ښاغلی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د دی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې او همدارنګه په حبس کې د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د غوښ څخه استفاده کوي او هلته ورکول کیږي. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر قطعیت پورې یا د محکمې پورې شخص ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوجرم باندې باید پوه کړل شي چې ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا د شخص حق باید پوه شي. اصلا چې یو شخص نیول شوی ده او خبر نه چې په څه جرم زه نیول شوی، باید پوښتنه په دې جرم باندې ونیولې، او بل باید خپلوان خبر شي چې نوموړی شخص موږ نیولی، خپلوانو ته باید خبر ورکړل شي، او بل په خپل سر تاو کله چې په خپل سر یو شخص تبقید کېږي چې جرم نوي ترسره کړی، د هغې دپاره باید دولت جبران د خساره ورکړي، ځکه یو شخص چې ګناه نه ده کړی او ته تبقید کوي بندی کوي د خپل یو جرم ده. نو دغه شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړل شي، او بل یې تحقیر تعذیب په معنی ده، په هیڅ صورت باید بندی تحقیر تعذیب شکنجه نشي، د دې څخه مسکون د مسکونیت درلودونکی ده، او هغه کوم مطالب موضوعات چې دی بیانوي باید په آزادانه ډول یې بیان کړي، د موضوعاتو په ارائه کولو کې باید د کوم مشکل سره مخ نشي، او بل دی په آزادانه ډول شهود راوستلی شي محکمې چې شهادت ادا کړي، بوکې باید هیڅ مشکل سره مخ نه وي. د سکوت حق درلودونکی دی چې دی سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس دینه پوښتنه وکړي یا قاضي، دی کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي، او وکیل باید ونیسي، وکیل نیولی شي، وکیل د ده حق دی، وکیل نیول د ده د مشروع حقوقو څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مظنون شخص، زندانی شخص دی وکیل ونیسي، او بل باید په آزادانه ډول د خپلو خپلوانو سره دی تماس کې ونیسي، د خپل وکیل سره په تماس کې وي، د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي، که چیرته په کومه ژبه باندې چې هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دی نه پوهېدل، یا د ژبه بل رقم وه مو قاضیان نه پرې پوهېدل، نو دی کولی شي چې ترجمان ونیسي، نو ترجمان نیول هم د ده حق. نو دا د وکیل یوه خبره، بله هم که پیر اضافه کړم، وکیل که چیرته د خپله په واس کې پوره وه، خپله به دی په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او که چیرته پوره نه وه، دا ته باید دولت خپله وکیل ونیسي، دولت په حساب باندې د دې لپاره باید وکیل تعین شي، د دوسیو ورقو ته یا اوراقو ته باید لاسرسی ولري، د دوسیو اوراقو ته لاسرسی ته حق دی، داسې نه چې دوسیه یو ځای دی باید لاسرسی نشي ورته، باید لاسرسی ولري، او دی پوښ دی ما دوسیه ده، او په دې کې دا مسایل ذکر شوي، او بل په علني ډول باید د دې شخص یا د اشخاصو محاکمه ترسره شي، خلک پوښ چې د محکمه په یعنی عادله محکمه شوي ده کنه، شرعي محکمه کوم شخص چې جرم ترسره شوی دغه مطابق جزا ورکړل شوی ده او کنه، په محکمه کې باید حضور ولري، محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط، او د دوی حق باید محکمه کې حضور ولري. آخر خبره باید د ده خپله حق دی، چې آخر خبر په آخر کې قاضي صدای وکولی شي، آخر خبر کولی شي، د شهود د جرح حق وکړي، شهود جرح کولی شي، د قاضي څارنوال ده خپله دایرت کولی شي چې نوموړی قاضي د ما سره په دې مسئله کې خیانت کړه، یا په دې کې پاسار لري، یا زما سره ظلم کوي، یا څارنوال چې سندونه پروړي، دی کولی شي چې قاضي یا څارنوال هیسته کې موضوع څخه، نو همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې ده ته باید ورکړل شي، او دای د هغو څخه باید استفاده وکړي.
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي؟
ګوری، د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري. پر مختللو هیوادونو کې هغوی حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي، یو څه د دوی په روحیاتو کې پر بدلون راغلی، د هغو دپاره په منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی دپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو دپاره نه رسیږي، او حقوق ترې سلب کیږي، چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري، او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري، او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په سترګه کتل کیږي، ورته ویل کیږي دا مجرم دی، دا ولس دی، هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کړي هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي، نور هم احساساتي کوي، کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي، نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیک رویه وشي، دا اصلاح شي، ځکه دا یو مریض شخص دی، نو د مریض شخص اصلاح باید منظم او ښه شکل ترسره شي، چې هم دی په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي وي. ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم چې پیدا نه شي او یوموړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي. دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کېږي، د دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کېږي او ظلم کېږي او نور هم مختلف موارد شتون لري.
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ؟ البته
ګورئ، موږ په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري، دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي، دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل یو، دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې دی د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکوو. او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجې په برخه کې څه نه دي اورېدلي، شکنجه شوي به نه وي. خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي، دا به ټول اصلاح کېږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کېږي. خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسین او تفقیقانو قانون چې په وکې د زندانانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي، هغه به تر اوسه پورې هماغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي. او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه ده اعلان کړی چې منظم د جزا قانون د شتون لري چې په وکې د هر څه پیشبیني شوي وي. نو بعضې مشکلات شته دي او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی او ابتدا نه وروسته خواهد و که چه هر چه اصلاح شي.
حضور صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده او همدارنګه د بشر حقوقو په خپلواک اعلامیه په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناه وي هغه دوی تعقیب یا ونیسي هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسمه ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص انتسخه باید اجباری اقرار وانه خستل شی او با دیتای شکنجه نشی دی محبس پا دور که او هم دارنگه کم تور چی پا دا باندی پوری شویده کم تور چی دا تا پا دای پا باندی نیول شویده دی مدنی و سیاسی حقوق و اعلامی پا سور لسه مادی پا اساس باندی غوز باید خبر کرد شی چی تا با دی تور باندی نیول شویده او بل دای باید بای وقت پل واکه او به پلاو محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوق دی لسم یو لسم ماده او دی مدنی و سیاسی حقوق پس ور لسم ماده که دی تکی دی اشاره شویده او دای باید پلند موده که کن وقت ولکی باید زر تر زر نماول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوق پنه هم ماده که ورته یادوانه شویده او کوم گواهان که در مقابل گواهی ورکوی که اولا چیز در پاسانه سرحه غررت که او دای جبارن حق لری دای باید جبارن ونیسی او دای خپل زان لپر شاهدان را ولی که پس والا ساماده که در موضوع تا اشاره شویده او بل دی یو جرم چې تر سره کړی نو په برخې د محاکمه شوی بود بیا د هغو دماغو په جرم باندې بود بیا محاکمه نشي نو او بل په زندان کې دو د پاره باید منظم حقوق شتون ولري دا یې شکنجه نشي هلته په منظم ډول د حقوق او قواعدو په نظر کې نیولو سره دا یې په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر.
ډېره مننه اصولي صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه واورېدې. دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس بارم الله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.